دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستی خبری سات کې زپامیر ساحل او ملیحه امیرزاده درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو اقدام، په ورغزو کې د کان ښویېدو د قانونو د پیښو په اړه اقدامات، په ډیر اسماعیل خان کې پر پولیس حمله، د شمالي وزیرستان اوسیدونکو څرګندونې، پر ځینو تنظیمونو بندیزونه او د وزیر اعظم په مشرۍ د شبې غونډې په اړه د رپورټونو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان او سکولونو په اړه شننې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه ویان دا ملیحا امیرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو احتجاجن په اسمبلی کې د اپوزیشن پر څوکیو د ناستو پریکړه کړې ده. په اورګزو ایجنسۍ کې د کوئلې په کان کې 14 شپږ مزدوران وژلې دي او د امریکا او برېټانیې مشرانو د سخت دریځو وسله والو پر ضد په ګډه د کار کولو ژمنه کړې ده. تفصیل: د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو احتجاجن په اسمبلی کې د مخالفو ډلو پر څوکیو د ناستو پریکړه کړې ده. د قومي اسمبلی د غړو مشال ریډیو ته ویل دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د خیبر پښتونخوا گورنر یې نه خبر اورېده او نه یې د دوی سپارښتنې عملي کولې. د کرم ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وایي
کوم داسې سکیمونه دي چې لس لس کاله اړه دي په هغه ته ډیلیټ کا. خو چې کوم هغه میگا پروجیکټ دي، کالجونه دي، هسپتالونه دي، پی ایچ یو دي، روډونه دي، هغه دې ډیلیټ کړي دي. هغه نه علاوه هغه سکیمونه چې کوم 1-25% پورې یا 50% پورې کار په شوی دی هغه دې مکمل فریز کړو. دوی خپل یو ویسای هند چې کوم پوزیشن او هغه څنګه پوزیشن دي هم ډیکلیئر کړی، هغه نه ملوېږي نو کار کیږي.
بلخوا د وزیر اعظم سلاکار او د قبایلي سیمو لپاره د مسلم لیگ نون کوارډینیټر امیر مقام وایي چې د هغوی د تحفظاتو د حل کولو لپاره کوششونه کوي او زیاته کړه چې باید د خیبر پښتونخوا گورنر ورسره کینی او دغه خبره حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو مرور غړي د اسمبلی په اجلاس کې ګډون نه کوي. د اورګزو ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار 4:00 په ډولی سیمه کې د کوئلې په یو کان کې د 14 له امله شپږ مزدوران وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. یو انتظامی چارواکي نن د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چارواکي وایي چې دا پیښه په دغه کان کې د زهرجنو ګیسونو له وجې د یوې چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د هغوی په خبره د وژل شوو مزدورانو تعلق د شانګلې سیمې سره دی او زیاتوي چې ژوبل شوي مزدوران یې د هنګو ضلع روغتون ته د درملنې لپاره وړي دي. چارواکي زیاتوي چې یاد کان د سراج کوئلې کمپنۍ ملکیت دی. تیره ورځ په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد ځواک سره تعلق لرونکي یو پولیس افسر سره د خپلو دوه ورونو او یو بل کس وژلې. مشال ریډیو ته نن سهار د پولیسو ځایي چارواکو وویل چې تیر ماښام د ډیرو په حیات الله کوڅه کې وسلوالو د پولیسو د دغه اسیسټنټ سب انسپکټر کیسر جهان په کور د لاسي بمونو برید وکړ او بیا یې د کور په دروازه کې هغه دغه دوه ورونه او بل کس په ډزو وژل. پولیس وایي چې د پولیسو دې افسر ته د ډیرو ورځو نه د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ دړکې ورکړل کېدلې. د طالبانو محسود ډلې د دې برید پر په غاړه اخیستې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د ترهګرۍ دوه مجرمانو ته پنسي ورکړل شوه. چارواکي وایي چې نن سهار د کراچۍ په مرکزي جیل کې د یو ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي محمد سعید ته پنسي ورکړل شوه. محمد سعید په کال 2001 کې د پولیسو یو ریټایرډ ډی ایس پی سید صابر حسین سره د خپل زوی عابد حسین وژلی و. بل کس چې زاهد نومېده د لاهور په کوټ لکپت جیل کې په دارو زړول شو، هغه په 1998 کال کې یو پولیس والا وژلی و. د فرانسوي مجلې شارلی ابدو لخوا د توهین آمیز او خاکو خپرېدلو پر ضد د پاکستان د قومي اسمبلی غړو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د لاریون مشري د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار یوسف او د قومي اسمبلی ډیپیوټي سپیکر مرتضی جاوید عباسی کوله. په دغه وخت د سردار یوسف وینا وه چې د دغو خاکو په سختو ټکو کې غندنه کوي چې له امله د مسلمانانو جذبات مجروح شوي دي. د نوموړي وینا وه چې د خاکو پر ضد قرارداد به ملګرو ملتونو، اسلامي تعاون تنظیم او ټولو سفارتخانو ته لیږي. انکره کې د ترکیه وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویل چې د توهین آمیز خاکو خپرېدل د خلکو خطرناکه اپارول دي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوه ورځنی سفر سعودي عرب ته تللی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر بڼوای چې دغه هیواد ته تللو نه مخکې نواز شریف ویل چې پاکستان او سعودي عرب یو شان مذهبي اقدار لري او سعودي مشرولي د پاکستان سره خصوصي مینه لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې دورې پر مهال به نواز شریف د شاه عبدالله تپو سربیره ولی عهد او نائب ولی عهد سره ملاقات کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړو له ملګرو ملتونو نه غوښتل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وکاد نن په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل:
من د نوما څخه هیله کوم چې په دغه برخه کې چې د مسلح مخالفینو سره زمونږ د خبرو لپاره زمینه سازی وکړي او دغسې یو فرصت منځته راشي چې تفاهم وکړو. په دې کې به د دوی کردار ډېر محسوس وي او موږ امیدوار یو.
د سولې رابطو په خاطر دا خبره په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر اشرف غني هم په ځینو نورو موضوعاتو د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هدف لپاره نوو ملکونو ته سفرونه وکړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې د سغدریزو وسلوالو پر ضد به په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. د دواړو مشرانو یو شریکه لیکنه پرون په ټایمز آف لندن ورځپاڼه کې خپره شوې. د دوی په خبره چا ته به اجازت نه ورکوي چې د بیان ازادي تر خپل لاندې کړي. وسلوالو د جنوري په 8 نیټه د فرانس په یو تنظیم مجلې شارلي ابدو برید کې 12 کسان وژلي چې دغه ترهګر بریدونو درې ورځې دوام وکړ او 12 کسان پکې وژل شو. د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروای کې درې بریدګر هم وژل شو. اوباما او ډیوډ کیمرون ویل چې د پیرس پیخې په خبرګون کې د نړۍ غږ یو شان وو. دواړو مشرانو زیاته کړه چې که سغدري زوی او ترهګر ډلې دوی بلاغوي نه یریږي. دوی ویل چې وحشي قاتلانو د دوی نظریو ته به شکست ورکوي. بلخوا د فرانس ولسمشر فرانسوا اولانج ژمنه کړې چې هیواد به د ټولو مذهبونو حفاظت کوي او زیاته کړه چې اسلام د جمهوریت سره سم مذهب دی. دا خبره نوموړي نن په پیرس کې په عربي نړۍ انسټیټیوټ کې وکړه چېرته چې وسلوالو تېر اونۍ په دریو بریدونو کې 12 کسان وژل. دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرنسۍ بیا د موسم حال ته چې یوسف کاکړی وړاندې کوي.
نن د پنځشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 101 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپۍ او 160 روپۍ. یو پوند په 1350 روپۍ 10 پیسې او 1350 روپۍ او 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب یو ریال په 60 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خوشک وي او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تازه مشال راډیو ته غوښتل زموږ غږ په منځنۍ چپ 621 کیلو هرتز اوري. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استادو د اپوزیشن پر څوکۍ د ناستې پریکړه کړې ده. دوی وجه بیانوي:
موږ پرایم منستر ته موږ چې تم من کې نه موږ واورا او ګورنر هم واورا بیا تکه چلو خو هغه پرایم منستر به هم تاین را کول.
په اورګزو کې د سکرو کان خویدو په پیښه کې مزدورانو ته مرګ جوړ لور په برخه شوې ده. شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي نړۍ د قبایلو په نوم پاکستان ته مرستې ورکوي خو دوی ته هیڅ نه رسیږي.
کله ټول چیرې میشته ملاو شي کېدای شي چې د میش د سویزرلند په خلک نه ژوند شي دمره پیسې روغلي دي. ایس احتساب نه شي سګي د پښتنه نشتا.
یو پاکستانی ورځپاڼه د چارواکو لخوا وایي حکومت پر حقانی شبکې د بندیز لګولو پریکړه کړې. د جنوبي وزیرستان مسعود خبریالان وایي حکومتي ادارې ورسره د نورو قبایلي سیمو خبریالانو پرتله توپیر پالي.
نور جلسه خصوصاً نارت وزیرستان اولیا بات او دیر ډیویژن دی لګي سرګونو سره کومه طرفه امدادینا شوی دی اعلانات ورته شوی دی میرا پسترګه هنه دللی.
په پښتونخوا کې د سکولونو امنیت او نور موضوعاتو په اړه هم معلومات درکوله. مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر اوسه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استادو احتجاجن په اسمبلی کې د مخالف ډلو پر څوکیو د ناستو پریکړه کړې ده. د قبایلي د قومي اسمبلی د غړو مشال راډیو ته ویل دا پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د خیبر پښتونخوا گورنر یې نه خبر اوریده او نه یې د دوی سپارښتنې عملي کولې. په دې ترڅ کې د غړو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر سید خورشید شاه سره هم لیدلې دي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا چې دوی د خپل کام د نمائندګۍ لپاره پارلیمان ته راغلي، خو د تیرې اوږدې مودې راسې ورته حکومت توجه نه ورکوي او نه ورسره گورنر په سم معامله کې مشوره کوي، نو ځکه یې په احتجاج لاس پورې کړی. قبائلی سیمو نمائندگان یې په احتجاج مجبور کړ. په دغه اړه مشال ریډیو د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري سره تماسونی و، نو دوی
مکمل فریز کرو ملوی گی نہ بالکل دا فیصلہ کری رہے اور خاصم دا حکومت مونږ څنګه کې کنه کې خبره اپوزیشن بینچ باندې صحیح مال تکین او خبره
د قبایلی سیمو د نمائندگانو د مسلو لړکی مشال ریډیو د وزیر اعظم د صلاحکار او قبایلی سیمو د پارا د مسلم لیگ نون کوارډینیټر امیر مقام نه تاسو کو نو د وینا وا
دا وی چې کوم گریوینس دی ارټیکوم دی او دا به موږ هم کوشش کوو چې دا نام سره ګورنر نه جوړي او اوس کې ني او اوري او چې جائز مسلې دی حل کیو دې کې دوه زمون په ټیکټ چې شاب الدین خان او علي وزیر او دریم نظر زمون سره رسو مسلم لیگ شامل شه او درې خو دې پی ایم ایل ان سره تعلق ساتي نو دا اوټو لیوشن ته تحفظات دي او زه بدایم چې تحفظات دا وي کم از کم موږ را اوره دل بګار دی او پراپر فورم گورنر دی دا کې موږ بل څو کې نو بګار چې گورنر دا اوس کې نی او اوري
دا یادونه ده چې د تیرو سورز راسي د قبایلی سیمو مرور غړي د قومي اسمبلی اجلاس کې ګډون نه کوي او وایي چې تر سو ور سره وزیر اعظم او گورنر رابطه نه وی کړي تر هغه بعد دوی په اجلاس کې نکینی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد. په قبایلی سیمه ورغزو کې د سکرو یا کولې کان خوېدو له کبله شپږ مزدوران وژل شوي او شاوخوا لس ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي په خنن سهار وختي شاوخوا څلور بجې د ډولې په سیمه کې شوې ده. طارق ورغزای له سیمه حال راکوي.
دا ورغزو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د کولې په یو درنګ کې د یوې حاصله وجې شپږ مزدوران مړ شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د زیارت پورې سهار وختي څلور بجې په ډولې سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال لډیو ته وویل مزدوران په کار کې بوختو چې درنګ اور باندې راوخېدو. د وویل په سیمه کې د مړو درويستلو لپاره تر نه وخته پورې حسې روانې وي. د دا هم ویل په پیښه کې تر لسو پورې مزدوران هم زخمیان شوي دي. زیاتره مزدورانو تعلق د سواد شنګلې سیمې سره دی او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی د سراج کول کمپنی سره کار کولو. ډولی سیمه د کوزی او رګجو ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې یوش مې د کولې درنګونه دي. دلته د دین وړاندې هم د کولې درنګ د رنړېدو او په درنګ کې د چاودنو له امله یوش مېر مزدورانو ته مرګ شوبله اوړېدلې ده. د جنوري میاشت په پنځمې نېټې هم د کولې درنګ د رنړېدو له کبله درې مزدوران مړ شوي وو. همدغه رنګ د سپتمبر میاشت په 2014 کال کې د کولې یو درنګ د ننه چاودنه د کېدو له امله درې مزدوران مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. مقامي خبریال فضل کریم مشال لډیو ته ویل په درنګونو کې داسې پیښې کیږي نو پکا ده چې حکومت د دوی حفاظت لپاره سګامونه اوچت کړي. پولیټیکل انتظامی چارواکی اویل دغه په خپاړه تحقیقات روان دي او زیاتوی چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره پر روان وخت کې سګامونه اوچت کړي. تارک ورغزه، مشال رادیو، پېښه.
اوریدونکو په راپورټ کې مو د اورکزیو د سکرو کان د خویدو پیښې په اړه واورېدل. دا ډول پیښې او په قانون کې چاودنې اکثر په قبایلي سیمو او بلوچستان کې کیږي چې له کبله ګڼ مزدوران وژل کیږي او ژوبلېږي. د دې پیښو د کېدو لاملونه څه دي او حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ د دې پوښتنو ځواب مجید بابر راکوي.
د مومندو قبایلي سیمې په خانقاه سیمه کې د رواني میاشتې په درېیمه نیټه د ماربلو په یو غر کې د قیمتي ماربلو د راویشتو پر مهال د غر د خویدو له امله لس مزدوران وژل شوي ول. د دغه پیښې نه دوه ورځې پس د اورکزو قبایلي سیمې په ډولۍ سیمه کې د کویرې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله په یو چاودنه کې درې مزدوران ووژل شول. دا لومړۍ پیښه نه ده چې د یادو سیمو په قانونو کې رامنځته شوې. د دې نه مخکې هم په لسګونو مزدوران په دا ډول پیښو کې وژل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې په یادو قانونو کې د دا ډول پرله پسې خو بنیادی وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قانونو د چارو کارپو انجینیر طاهر خان وایي چې د قانونو د معاینه کوونکو د نشتوالي او د مزدورانو د جامع روزنې د کمښت له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
یو خو تاسو دا وایئ چې
خود قبایلی سیمو د قانون د انتظام د اداري مشر سعادت الرحمن بیا که هم د دا ډول پیښو یو سبب په غیر قانوني توګه کان کنی ګڼي، خو زیاتوي چې د قانونو د معاینې د اداري منظوري شوې ده او ډېر ژر به دغه اداره خپل کار پیل کړي.
یو کال شو چې انسپکټریټ اف ماینز چې دی دا پی سی ون منظور شو او اوس آگا باندھے کار لگیا دے ریسکیو سینٹر مونگ کو اور اگلی کے کو جوڑ کر دے دس نور ریسکیو سینٹر مونگ نور روم اس پر دا پالیسی ہو کہ تا خلق اخپل زے کے او اخپل قبیلی ادود کے چے سوک اخپل لوکل سڑے مائننگ کے مونگ آگا تا اگر چے لیز آگا سرا کے ناوی بیا ہم مونگ آگا باندھے سے جرمانہ کو او آگا تا
بلخوا د مومندو د ساپو تحصیلدار معراج خان د سعادت الرحمن د خبرې پخلی کوي چې د ماربلو دغه غرونه د ځایي قبیلو ملکیت دی او د حکومت مداخلت پکې برای نام دی.
دلته غیر قانون نشته، لکه دا غرونه خو د دې قومي ملکیت دی، سرکاري خو نه دی. کنه د قوم خپل مالکان دي، څوک یې دیو کې قدر نه ورته، څوک یې بل چې قوم راځي نو چا پکې څه کار دی؟ اول ته بیا دا
قسم هم د قبایلی سیمو د قانونو د ادارې مشر سعادت الرحمن وایي چې دا ډول پیښو تحقیقات کیږي او د غفلت په صورت کې ذمہوارو ته سزا هم ورکړل کیږي، خو تر دا مهال چې په قبایلی سیمو کې څومره پیښې شوې دي چاته هم سزا نه ده میلاو شوې.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پېښور پر سکول په برید کې د ښکار شوې زده کوونکو میندې او پلرونو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان د مشتاق غنی هغه بیان غندلی چې تېره ورځ سکول ته د عمران خان په ورتګ احتجاج کوونکي سیاسي خلک ول. میندو او پلرونو له حکومت غوښتنه کړې چې پر دې بیان دې له دوی بخښنه وغواړي که نه نو استفاده ورکړي. دوی زیاته کړه چې تر اوسه پورې یوې ادارې یا حکومتي چارواکي هم پر سکول د برید په پېښه کې خپله ناکامي نه ده منلې. تفصیل شبیرجان راکوي.
پیښور ګلبهار کې د چهارشنبې په ماښام په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی د ماشومانو پلارانو یو خبري غونډه وکړه چې پکې وویل چې عمران خان د راتګ په موقع چې دوی کم احتجاج کړو، د صوبای حکومت ترجمان مشتاق غنی مطبوعاتو ته ویلي چې دغه احتجاج کې سیاسي خلق وو چې پکې د دوی د مخالف ګوندونو غړي شامل وو. دوی وایي چې د مشتاق غنی دغه بیان دوی غندي او غوښتنه کوي چې په دغه بیان یې خود دوی ناصریا معافي وغواړي او یا دې استعفا ورکړي. دغه غونډه کې ګډون کوونکي یو شهید شوی ماشوم پلار عابد رضا بنګش مشال لیڑو تا پدے حق لوویل
دیر افسوس منگا پٹی وی چکل وقت چرے دے پریزنٹ گورنمنٹ انفارمیشن منسٹر دا بیان اور کی جی دا خو سیاسی خلق منگا دا دی تکلیر کول دا پارا دا پریس کانفرنس کو چنا منگا سیاسی پارٹی سے تعلق شتا دے اور نہ پدے کے نہ منگا سو سیاسی پارٹی والا پریدو منگا صرف اور صرف کاز دا خپل بچو دا حق دا غی دا وینے قربانی چکم اور کڑے شوی دا دا بدل واڑو دویم خبر بجائے دینا چاہیے منگا سرا مینا کڑے ہوئے ہمدردی کڑے ہوئے منگ تک تنزلے کی منگ گاڑی کھینچی یا پبلکلی آ گئی منگ نہ معافی گواڑی ہو یا استعفا ور کی
دا غونډ کې برخه خستون کې اجن خان چې یو زوی مړ او بل ژوبل شوی دی وای چې امنیتی ادارې دوی او د دوی بچو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی او دوی اوس مجبور دي چې خپل تحفظ لپاره خپل هم وسله راواخلي او خپل بچو ته هم وسله په لاس کې ورکړي. بل دا چې تر دې دمه د دغه پیښې په لړ کې یو امنیتی ادارې او یا کوم حکومتي چارواکي هم دغه پیښه کې خپل ناکامي نه ده منلې.
افسوس خبره ده چې په دې کې تر څو نه سکیورټي لیف شوی دی خو تر اوسه پورې سکیورټي لیف چې کم یو دی د یو ادارې په ځان باندې نغستلا چیر دا سیکیورٹی زما زمیواری وا او پکار دا چې زل لاټ شم او استفا ورکم یا اغه دا ریسپانسیبিলিটি فیکس نه کتر اوسه پوره چیر کم اس کم دا نه هم موږ دم پټولېږي چې زمون په سیکیورٹی ایجنسیز کې دا کم لو روانه ده او دا سکیږي. افسوس خبره ده تر اوسه پوره پدی باندې سم مخفر مخزن نه شوی دینه پس کوم موږ سکول ته خوړو پکار نه چې خپل بچولې ګو او که بچلې ګوم نو پکار دا چې کلاچن کوفل لاس باندې ورکو ځکه چې زمون د سیکیورٹی ایجنسی نه اوس پاتې ده اوس په موږ چې کم نه د خپل بچو په خپل حفاظت کوو.
ولی هم پدی لړکم چې سو سوارې خیبر پختونخوا صوبای حکومت ویان مشتاغنی سره بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. د پامول د چرچاشمبې په ورځ د سهارې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آرمی پبلک سکول د دورې په موقع دا وژل شوی ماشومان مور پلار سخت احتجاج کړو. د دوی وینا وه چې یو خو عمران خان ته یو میاشت پس دلته د راتلو وخت میلو شو او بل چې کله دوی د خپلو بچو ویر کوو نو هغه خواته عمران خان خپل د واده خوشحالي منځلې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د میندې پلرونو د دغې څرګندونو په اړه لا پاکستان تحریک انصاف یا د صوبایي حکومت څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي نړیوال مرستندوی ادارې او هیوادونه پاکستان ته د قبایلو او کډوالو په نوم میلیونونه ډالر ورکوي خو دوی ته هیڅ نه ورکول کیږي. د دوی په وینا پاکستان ته ورکړل شوې پیسې هم د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره نه کارول کیږي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان مشران او عام خلک دا شکایت لري چې نړیوالو لاړخه د کډوالو سره مرستو او قبایلی سیمو کډوالو د بحالۍ او بدکارۍ لپاره د لکونو او کروڑونو ډالرو امداد راځي خو ولې د دوی په وینا کله هم چې دغه امداد راغلی نو د قبایلی سیمو په آبادۍ نه دی خرڅ شوی. دوی وایي که دغه مرستې په سمه توګه د قبایلی سیمو په بحالۍ او آبادکارۍ مصرف شي نو د دوی راتلونکي به روښانه وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي کمې مرستې چې راشي د ترقۍ په کارونو مصرف نه وړاندې ختم شي.
مخکې هم همداسې د دهشتګردۍ په نوم د قبالې د ډېرې زیاتې پیسې راغلې پر بینه ډالر وي. هغه د دهشتګردۍ چې کوم تکلیفونه مې ته رسېدلې وي هغه پیسې مې ته بالکل نه دي ملا شوې چې څنګه کسم را ریپیر درېمي او دا بالکل یې خپلې سره وویشي. متاثرین په نوم چې هېڅ کومې ریپیر غلې کوم ډالر نه وي او دا هم مې دا ریکویسټ کوي چې دا پیسې دا په صحیح طریقه تقسیم شي او پاکستان د پوره مې کومې کومې قربانۍ ورکړې دي هغه خپل ریشن هغه ریشن موند می په لاوډو په ډنډه باندې وصولوي. می د موجوده حکومت د ریکویسټ کوي چې دا نه راغلا بند کړي.
د شمالي وزیرستان یو سماجی کارکون همایون دا وړوای کم امداد چې راځي ډیره کمه برخه دوی ته ملاويږي او هیڅ احتساب نه کیږي.
په یو نومر وتلی چې میژ د ملک د بقا د پر وتلی میشت افسوس دا وداری چې نړیوالې ادارې امیش په نوم په کروڑاوې په ارباوې ډالر راوړی دي ار لژلی دی خو میشته خو په دیشه زو مخ پل فکر دا غدا چې 15% احسا میشته ملاو نه دو کانوی کده ټول چیرې میشته ملاو شي کې دای شي چې د میش د سویزرلند په خلک نه ژوند ششي دمره پیسې روغلی دی ایس احتساب نه شي سګي د پښتنه نشتا او میش کا سیره کی ویر کی میش سک ور وینا.
نو ما وړې وای د نړیوالو لاړه راغله د غایم دادونه کده قبایلی سیمو خلکو په صحت او تعلیم خرچ شي نو دغلته به امن او خوشحالی وي او خلق با مثبت کارونو په طرف متوجه شي.
چې کوم انسان پوهه لري، تعلیم لري، هغه نه ګډې وړې چارې نه شي. که چیرې دا پیسې په صحیح معنا سره په میژ خرڅه شوې، بنیادي په دې زر ورکوم چې د میژ په صحت او په تعلیم د خرچه وشي، او که دا پیسې د میژ په صحیح معنا شي په تعلیم او په صحت ولګېدې، نه به په وزیرستان شي یو بیمار ووینه او نه به یو بېسواده بې تعلیمه انسان ووینه. چې تعلیم ډېر شي خو میژ خلک پک شلی شي، چې خلک شلی شي خو ماحول ټول ښه شي، میژ ته د خپل حقوق خپل روکړ شي.
څېړونکی او محقق پروفیسر محب وزیر وایي دولت لا پکار دی چې بهرنی د قبایلو په نام راغلي امدادونه پر قبایلو خرڅ کړي او د خپل بجټ نه هم د غلطه ترقۍ لپاره سه حصہ مخصوصه کړي.
پاکستان ریاست ته پخپله پکار وو چې په دې زمن کې د خپل بجټ اعلان کولای او د قبایلو بیا خاصون د وزیرستان د خلکو سمبالښت لپاره. خو متاسفانه پاکستان پخپله خو هیڅ نه کوي، خو چې کوم بهرنی بجټ راځي یا بهرنی امدادونه هغه کې هم لکه دوی زیاتره په پنجاب یا په کراچۍ یا په بل ځای کې لګوي، او په دې کې زیات عمل دخل یا سستی قبایلو چې کوم منتخب هغوی په اسمبلی کې سخت دریځ یا سخت عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
د یادونې دا چې دوه ورځې وړاندې هم د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د قبایلي سیمو خلکو د بیا آبادکارۍ لپاره پاکستان سره د 25 کروڑ ډالرو امداد اعلان کړی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون وایي حکومت پریکړه کړې چې د حقانی وسلوالي شبکې او جماعتو دعوه په ګډون پر شاوخوا 10 تنظیمونو بندیز ولګوي. ورځپاڼې ته د امنیتي چارو شنونکو ویلي که دا کار وشي نو دا به د پاکستان په امنیتي تګلاره کې د مثالي بدلون ښکارندوی وکړي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي لوړپوړو امنیتي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې د پاکستان حکومت د حقانی وسلوالي شبکې او جماعتو دعوه په ګډون پر 10 تنظیمونو بندیز لګوي. د چارواکو د نوم نه ښودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې په دې لړ کې به رسمي اعلان په راتلونکو 2 ورځو کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله نړیوال ترهګر وګرځاوه او بندیزونه یې ورباندې ولګول. ملا فضل الله د تیر کال د ډسمبر پر 14 په پېښور کې پر سکول د برید پړه منلې وه. تر هغې پېښې وروسته پاکستاني او مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه چې تر مخې یې په وسلوالو بریدونو کې د ککړو کسانو مقدمو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ شول. امریکا د 2012 زیږیز کال په سپتمبر کې حقانی وسلواله شبکه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم دا ډله په تور لیست کې شامله کړه. پر دې ډلې تور دی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو او افغان ځواکونو لوی بریدونه کړي ول. ورځپاڼه وایي د حقانی شبکې په اړه فکر کېده چې په شمالي وزیرستان کې پیاوړی مرکز لري، خو هلته د تیر کال په جون کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. د دفاعي او امنیتي چارو پوهان وایي پر جماعتو دعوه ډلې بندیز هم یو لوی پرمختګ ځکه دی چې د ډلې مشر حافظ سعید د هند او امریکا په نظر کې د لشکر طیبه ډلې یو مشر دی، او دا چې پر لشکر طیبه په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د وسلوال برید تور دی. یو لوړپوړی استخباراتي چارواکي ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو په لار کې پر ځینو تنظیمونو بندیزونه لګول د دوی لومړی ګام دی، او دا چې ولس به د وسلوالو ډلو د ماتولو په لړ کې داسې نور مثبت اقدامات هم وویني. د چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي ملکي او پوځي مشرتابه پریکړه کړې ده چې پر حقانی شبکې او جماعتو دعوه بندیز ولګوي. د کورنیو چارو وزارت ځینو چارواکو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي د پاکستان حکومت هغه هیواد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تر وروستي سفر مخکې پر 290 تنظیمونو بندیز ولګاوه. له دې سره په هغه هیواد کې تر بندیز لاندې د ډلو او تنظیمونو شمیر 2 ته ورسید. دا چارواکي وایي شاوخوا 23 تنظیمونو په نورو نومونو فعالیت کاوه، لکه جیش محمد ډلې د خدام اسلام او رحمت ټرست په نوم خپل چارې پر مخ وړلې. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي هغه لست چې دوی ترلاسه کړی پکې د حرکت الجهاد الاسلامي، حرکت المجاهدین، فلاح انسانیت فاونډیشن، الاختر ټرست، الراشد ټرست او د اومه تعمیر نو نمونه ورکړل شوی چې تر بندیز لاندې راځي. پر دې ټولو ډلو د ترهګرو فعالیتونو او له وسلوالو ډلو سره د تړاو تورونه دي. په لیست کې د حاجی خیرالله ستار منی ایکسچینج، راحت لیمیټډ او روشن منی ایکسچینج نمونه هم دي. پر دې صرفانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او امریکا په 2012 زیږیز کال کې ځکه بندیزونه لګولي ول چې د وسلوالو ډلو د مالی ورکړې راکړې په برخه کې یې مرسته کوله. مشال رادیو پر ځنو تنظیمونو د بندیز په اړه د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه خبر په آزادانه توګه پخلی نشي کولای.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا جبش
اردن کو تاسو ته معلومه ده چې نن د مشال رادیو پنځمه کلیزه ده د انشا مسعود په نوم یو وړی ماشوم موږ ته یو پیغام راستولی دی. دا دراورو
خواہ
د ماشومی بیان مو اوریدو پیغام مو اوریدو د مشال رادیو د کلیزه په مناسبت په پیښور کې پینځنی مې او په کابل کې پینځه بجې شوې لملیه امیرزاده د دې محل د خبرونو لنډی زور
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو استادو احتجاجن په اسمبلی کې د مخالفو ډلو پر چوکیو د ناستو پریکړه کړې ده. د قومي اسمبلی د غړو مشال ریډیو ته ویل دا فیصله تر هغې وروسته کړې چې د خیبر پښتونخوا گورنر یې نه خبره اورېده نه هم د دوی سپارښتنې عملي کولې. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی سیمو لپاره د مسلم لیگ نون کوارډینیټر امیر مقام وایي چې د هغوی د تحفظاتو د حل کولو لپاره کوششونه کوي او باید چې گورنر ورسره دغه مسله د حل کولو لپاره وویني. نن سهار د اورګزو په ډولي سیمه کې د کویلی په یوکان کې د چاودنې له امله شپږ مسوران وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې دا پیښه په دغه کان کې د زهرجنو ګیسونو له وجې د یوې چاودنې له امله رامنځته شوې ده. تېره ورځ په ډېر اسماعیل خان کې په حیات الله کوڅه کې وسلوالو د ترهګري ضد ځواک سره تعلق لرونکي پولیس افسر اسسټنټ سب انسپکټر کیسر جان سره د خپلو دوه ورونو او یو بل کس وژلي. د طالبانو محسودو ډلې د دې برید پر په غاړه اخیستې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې نن سهار د ترګري دوه مجرمانو ته پانسي ورکړل شوه. نن سهار د کراچۍ په مرکزی جیل کې د قانون ناقانونه ګرځول شوی یو وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي محمد سعید ته پانسي ورکړل شوه. بل کس چې زاهد نومېده د لاهور په کوټ لکپت جیل کې په دار وځړول شو. د فرانسوي مجلې شارلي عبدالقا د توهین آمیزو خاکو خریدلو پر ضد د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د لاریون مشري د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار یوسف او د قومي اسمبلۍ ډیپټي سپیکر مرتضی جاوید عباسی کولا. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوه ورځني سفر سعودي عرب ته تللی. د وزیر اعظم هاوس څخه جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نواز شریف په دشاه عبدالله تپو سربیره ولی عہد او نائب ولی عہد سره ملاقات کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړو له ملګرو ملتونو نه وغوښتي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کړې چې د سختدریځو وسلوالو پر ضد په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. د دوه مشرانو یو شریکه لیکنه پرون په ټایمز آف لندن ورځپاڼه کې خپره شوې ده.
ملیحه میرزاده و د خبرونو لنډی سره اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان په مرستو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د پیښور پیښې په حق له د پاکستان استخباراتي ادارو لخوا افغانستان ته معلومات ورکول وروسته د افغانستان سکیورټي فورسز لخوا د دې پیښې منصوبه جوړونکي او رابطه کارانو گرفتاري او کابل کې په والیبال ټیم حمله کې ککړ ملزمانو گرفتاري د دواړو ملکونو ترمنځ د مرستو او رابطو ثمرات دي او د دې وروسته د امید پیدا شوې ده چې ترهګرو لپاره د پولي دواړو غاړو ته د پټېدو زاینه ندی پاتی. اداری لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرو په حق له د معلوماتو تبادله او رسایي اتفاق کول خو د اطمینان وړ ده. خو افغانستان حکومت له پکار دی چې نه صرف د مولا فضل الله ټکانې تبا کړی بلکې د تنظیم خاتمه لپاره د ګامونه هم پورته کړی او د لړکې ک افغان حکومت ضرورت محسوس کړي نو پاکستان نه مرسته ترلاسه کولای شي او کدا سې کول ورته مناسب نه ښکاری نو افغانستان کې موجود د امریکې او دوی فوزونه د په ګډه د نه قانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان کیمپونو او تربیتی مرکزونو خاتمه وکړي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکلې ده. اداریه لیکي چې د امریکې خارجه وزیر جان کیری د پاکستان سفر پر مهال په اسلام آباد کې کیدونکې ستراتیژیکي مذاکراتو په نتیجه کې د ترهګرۍ په ضد جنگ په سیمه کې امن وزخه کول او پاکستان او امریکې ترمنځ اقتصادي مرستو لړ کې مثبت اشاره ملاو شوې دي. اداریه لیکي چې پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په دې حق له هم کامیاب وو چې د ترهګرۍ په ضد د جنگ په شمول د امن او سلامتۍ په معاملاتو امریکا د پاکستان نظر نه په خاتوګه خبر شو او تم سرګندېږي چې د نتیجې به په سیمه کې د امن او قلارای لپاره ګټورې ثابت شي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر د پیښور پیښې وروسته هیواد کې تړل شوی زیاتره سکولونه پرانستل شوی دي. خو دې ترڅنګ په سند کې د سکولونو انتظامیه ته ویل شوی چې هغوی خپل سکولونه یوازې په هغه صورت کې پرانستلی شي چې د دې لپاره کافي امنیتي تدابیر د وړاندې څخه ونیسي. ادارې لیکي چې په ملک کې بېشمېره سکولونه فعالیت کوي او دا خبره د امکان نه بهر ده چې ګنې د دې سکولونو انتظامیه به د پیښور پیښې په شان د دردونکې سانحې د مخنیوي لپاره وسیلې او حفاظتي انتظامات برابر کړی شي. ادارې لیکي چې د قام د معمارانو بچو د تعلیم ترلاسه کولو، د تحفظ ورکولو بنیادي ذمواري د صوبایي حکومتونو او قانون نافذ کوونکو ادارو ده او دې لړ کې د سکولونو تحفظ لپاره څوکیدارانو ته خصوصي تربیت ورکول کېدی شي، د سکولونو دیوالونه لوړول کېدی شي او صرف متعلقه خلکو ته د سکولونو لورې ته د ورتګ اجازت ورکړل کېدی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لپاره ضروري ده چې د پیښور پیښې څخه وروسته د سکولونو تحفظ لپاره جامع تګلاره وټاکي او د دغې تګلارې جوړولو په مهال د پورته یاد شوي ګامونه په نظر کې وساتي، ځکه چې د سلامتۍ د خطر په وجه د سکولونو تړل د مسلې حل نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د وسلواله او سغدریزه پر ضد په مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا د مرستو او بلې امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغانستان سولې په بهیر کې د چین د دلچسپۍ په اړه لیکنه خپرې کړې دي چې مهمه برخه یې له هارون باچا ورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکنه وايي پاکستان 13 شنبه د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي و کسان په داسې حال کې په دار وځړول چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د دغه هیواد په سفر وو او پاکستاني چارواکو ته د ترهګرۍ پر ضد د دوی د مبارزې لپاره د لا نورې مالی مرستې ژمنې ورکړې. لیکنه کاږي نوموړي د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته وویل چې د ترهګرو پر ضد عملیات که څه هم لا پای ته ندي رسیدلي، خو په دغه لړ کې د پام وړ پرمختګ تر سترګو کیږي. جان کیری په ټینګار سره وویل د ترهګرو پر ضد جګړه سخت کار دی او دا چې پای ته رسول به وخت ونیسي. د لیکنې تر مخه د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ خکېدو یو بل دلیل دا دی چې د امریکا خارجه وزارت د پاکستان او طالبانو مشر ملا فضل الله د یو نړیوال ترهګر په توګه په رسمیت پیژندلو اعلان وکړ. لیکنه وایي د دې معنی دا شوا چې امریکا پر دې پوهېدلې چې ملا فضل الله د امریکا امنیت ته خطر پیښوي. په لیکنه کې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې د 13 ورځې د 500 په اړه د پاکستاني او چارواکو په حواله ویل شوی چې دا اول ځل دی چې په دغه هیواد کې په یو ورځ دومره شمیر مجرمان په دار وځړول شول. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چینایي ډیپلوماټانو په دې وروستیو کې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې له رول لوبولو سره علاقمندي ښودلې ده. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوی چې تیر کال د افغان طالبانو دوه چارواکي له پاکستان او چارواکو سره یو ځای بیجنګ ته ولاړل ترڅو د هغو ډلو ترمنځ چې په افغانستان کې یو لبل سره په جګړو بوخت دي د سولې خبرې وکړي. لیکنه وایي که څه هم په خپلواکه توګه د دې رپورټونو تایید ګران دی، خو د یو پاکستانی خبریال له خولې بیا وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی پیښور ته تللی و چې هلته د افغان طالبانو له استازو سره وګوري. دا چې چین ولې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولو ته زړه کړی، د دې پوښتنو په ځواب کې په لیکنه کې د څېړونکو له خولې درې مهم ټکي یاد شوي دي. اول دا چې چین په سینکیانګ صوبه کې د یو غور مسلمانانو یا غیتوب اندېښمن کړي. دویم، چین دا اندېښنه هم لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ښایي له دغه هیواد سره غربي پولی نارامه شي. او دریم دا چې د افغانستان د کانونو د استخراج په پروژو کې چې چینایي شرکتونو کومه پانګونه کړې هغه بې ځایه لاړه نه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن ایرانی او امریکایي چارواکي د تهران لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. په جنیوا کې تر کېدونکو د خبرو مخ کې 13 ورځې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو جواد ظریف او جان کیری له یو بل سره ولیدل. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې پر دې موضوع یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه یې له نجیب عامر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف د تهران د لنجمن ټیمی پروګرام په سر دوه واره خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د جنوري په 14 دوه واره ولیدل. اول ځل لیدلو 5 ساعته وخت واخیست او په ماښام یو وار بیا سره ولیدل او د دې لیدلو اعلان په رسمي توګه نو شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې مهمې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د جان کیری سره د دوی لیدنې بعد دې خبرې په اندازه راګولو کې مرسته وکړي چې د ایران د جوهري پروګرام د محدودولو او په جواب کې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لری کولو لپاره دواړه لوري کوم موافقې ته رسیدل شي او کنه. ظریف او کیری د ایراني او امریکایي پلاو ترمنځ په جنیوا کې د لیدلو نه یو ورځ وړاندې د یو بل سره وکتل. د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران وینډی شرمن او عباس عرقچی به د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لپاره د خپلو پلاو مشري کوي. په دغو خبرو اترو کې به د ممکنه تړون د تخنیکی چارو په اړه بحث وشي. همدارنګه د جنوري په 13مه نیټه به د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ هم په دې اړوند پراخې خبرې وشي. په 2014 کال کې امریکا، فرانسې، جرمني، برتانیې، روسیې او چین چې ورته 15 جمع یو هیوادونه هم ویل کېږي یوه ابتدایي معاهده وکړه چې تر مخې به ایران خپل جوهري حصې تر یو بریده محدودوي او په جواب کې به په ایران لګول شوی بندیزونه نرمیږي. ایران د غربي نړۍ هغه انګیرنې سمې نه بولي چې وایي تهران په پټه جوهري وسلې جوړوي او ادعا کوي چې دوی اټمي پروګرام د سولېزو هدفونو لپاره دی. ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د تهران د لنجمن اټمي پروګرام د شخړې د دایمي حل د لټولو په موخه دایمي تړون ته د رسیدو لپاره دوه واره نیټې وټاکلې خو د موافقې په کولو کې بریالي نه شول. راپورونه وایي په دې کې لوی خندا ده چې ایران په دې خبره ټینګار کوي چې دوی با یورانیم غنی کوي او غنی شوی یورانیم په ځینو مواردو کې د اټم بم په جوړولو کې کارېدای شي. د دواړو لورو ترمنځ د دایمي تړون لپاره دا ځل د جون 13مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې خو شنن کې وایي چې وخت د لاسه په وته دی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه اندېښنې ښودلي. له د هیل نومي ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي ویلي باید وسلوالې ډلې په مسلسله توګه تر فشار لاندې وي. تفصیل اجملند راکوي.
کله چې له جنرال کیمبل په مستقیمه توګه پوښتنه وشوه چې آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو په خوندي ځاله بدل شي کنه، نوموړي په دې اړه د یو غوڅ ځواب لورکولو ډډه وکړه. ویل د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سربیره د امریکا متحده ایالات لا هم د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دوه کلونه نور وخت لري. دا مهال په افغانستان کې 1600 امریکایي سرتیری موجود دي چې دا شمیر د راتلونکو میلادي کال تر پای پورې 0 تنو تر کمیږي چې د اغوی ډیر به د امریکا په سفارت کې ځای پر ځای وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان د هیل په نوم رسپانې ته ویلي په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې په اړه اندېښمن دي او غواړي دا باور کړي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه دوام ولري. نوموړي ویلي موږ د القاعده شبکې وړتیا تر ډیره لمنځه وړې ده خو په دې باور یم که فشارونه ته دوام ورنکړو د تروریزم بیرته چټکه وده به د کم وخت خبره وي. دا جنرال کیمبل د څرګندونې له هغه څه توپیر لري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي. ولسمشر باراک اوباما درې اونۍ مخکې د امریکایي پوځیانو د یوې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل افغانستان به نور داسې ځای ونه اوسي چیرې به چې تروریستان بیرته وکولی شي بریدونه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د دوی محاربوي ماموریت پای ته رسیدلې، د افغانستان په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو اډې د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. نوموړي ویل تیره میاشت پر باګرام هوایی ډګر باندې چې د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده د طالبانو د توغندیو بریدونه په تیرو ډیر لس کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدل. نوموړي ویلي که چیرته داسې احساس کړي چې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په مهالویش کې بدلون ته اړتیا ده نو سپارښتنه به وکړي. خو نوموړي بیا هم په خپل دې نظر ټینګار وکړ چې طالبان به ماتې خوري خو ویل غواړي امریکایي سرتیري تر هغه حده چې ممکنه وي په افغانستان کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په لړ کې د اخیستل شویو ګامونو په اړه غونډه کړې ده. تیر ماښام په اسلام آباد کې په دې غونډه کې د سخت دریځې پر ضد د نوې تګلارې په لړ کې د شویو پرمختګونو جاج واخیستل شو. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی تر مخه د شروع په ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلاري جاج واغستې شو. په دې موقع وویل شو چې په پنجاب کې 95 نه قانون ګرځولې شوی تنظیمونه په ګوته شوی دي څوک چې ترهګرۍ او شدت پسندي خوروي. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وویل چې د دې تنظیمونو د آمدن ذریعې دي بند کړي او دارنګه د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت ته هم هدایت جاری کړه چې هغوی د ترهګرو تنظیمونو لخوا په ویب سایټونو او په سوشل میډیا باندې په هلو زلو بندیز ولګوي. په دې موقعه د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اووی چې د کرکه خورونکو تقریرونو په تور کې 299 کسان نیول شوي دي او د غرنګ حکومت یو سلويخ داسې دکانونه هم بند کړي دي چې کرکه خورونکو تحریری مواد یې خرڅول. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه اووی
تنظیمونه دی او هغه مسلک سره تړلی دی لکه څنګه چې دوی دا بل پاس کړی دی، دی باندې خو په کار د چوړان دی پابندی لګېدلې شوې. نو چې پابندی پې نه ده لګېدلې شوې، دا هغوی ذرایع مدن څنګه بندی، ایف بی آر نه ده هغوی هغه رجسټرډ نه دی، ریکارډ ته څنګه راغواړي، او بل طرف ته دا هغوی چې کوم غړي دي هغوی باندې دوی کوم قسمه ایکشن اخیستل غواړي. دویم خبره دا ده چې ټیک ده چې په ایکشن پلان کې دا خبره موجوده ده چې دوی ذرایع مدن بند کړي، دوی ته فنډنګ بند کړي، دوی ته چې د بار نه یا د دننه نه کوم پیسې ملاویږي دوی دی آڈٹ ور کړی شي. لیکن بل طرف ته دا خبره لگا نه پوری غون تکه دا نور ایکشن پلان په دی باندې کول او ډیر مشکل ما تخکاری.
د غونډې دوران نو شریف راتنو کې اونې د سلور وانو صوبو د اعلی وزیرانو اجلاس را وبلو چې پکې با دغه اعلی وزیران وزیر اعظم ته په قامي تګلارې شوی پرمختګ باندې خبرونه ورکوي. یاد دی وی چې د رستیو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلی وو چې دوی پښپېتو تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د پولیسو یو افسر په ګډون څلور کسان وژلي دي. د پولیسو په وینا په خطر ماخام هغه محل وشوه چې د ترهګرۍ ضد سکواډ افسر قیصر جان د خپل کور مخې ته ولاړو. پر دې محل وسلوالو د نوموړي دوه ورونه هم وژل. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس د پخلی په مطابق 13 ورځ ماښام مهال په اوکام اوو بجې په موټر سایکل سوار دوه نه سرګندا کسانو د انټری ټیریریزم سکواډ یو چارواکی اے ایس آی قیصر جهان په شمول څلور کسان وویشتل و یې وژل. وشتون کې د پېښې د ځاینا په تشته کې بریالي شول. د ډیر اسماعیل خان پولیس یو چارواکی د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د ډیر اسماعیل خان شار کڑی علی زئی پا محلاک شے اغا وقت مخ تراغ للا چکلا دے انٹی ٹیریریزم سکواڈ اے ایس آئی قیصر جہان دے خپل کور مخ تا ولاڑ و چپ دا منز شپ موٹر سائیکل سوار دوانا سرگندا کا سون راغ لل پا دی دا زونا وکڑل پا اغا زائی و وجلی دگی چارواکی زیادا کرا چپ دا غامو کے دے وجلی قیصر جہان دوا رونا ہم موجود و اغوی چے دے مزاحمت تا سا وکڑا و وصلا والو کا سانا غا اور سرایو مزدور ہم وشتل مڑائی کڑل. چرواکی دا ہم وشوک چھ دن سرگندا قاتلانو پا خلاف رپورٹ درج کڑائی شوائی دائی او دے پولیس سر تیری دے دوی پلاتونی وال پسے و تلیل آگیا دی. دا دے ہاں یادوی چھ پا دیر اسماعیل خان چھ دے دینا مخش ہاں دے دغی فورس دوا سر تیری دن سرگندا وصلوالو پا دزو وشتلی و جلی شوی دی. دے دغی پیش زی مواری تاریک طالبون پاکستان قبول کرے دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان یو نقطه د سخت دریځۍ د فکر مخنیوي په اړه ده. کارپوهان وایي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د سخت دریځۍ د مفکورې پر وړاندې له یوې جامع ځوابي بیانیې کار واخلي او په دې لړ کې یوه نظریاتي بیانیه جوړه کړي چې د کرکې خپرونکو ویناو توپیر پالنې او سخت دریځۍ مخنیوي شونې کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت په وینا چې د تیرې میاشتې درویشتم تاریخ نه تر اوسه پورې د کرکې خوروونکي بیانونو او مواد استعمالولو په اړه 1,63 کیسونه په اسلام آباد او پنجاب کې رجسټرډ کړي دي او په دې لړ کې 1,55 خلک نیولي او سلویخ چاپخانې او دکانونه هم بند کړي دي. خو د کارپوهانو په وینا چې د حکومت لخوا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اعلی سطح غونډې او کاروایانې روانې دي، خو په نظریاتي توګه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د حکومت له اړخه سهلې سرې لا مخې ته نه دي راغلي. هم په دې لړ کې د ټولنیزو چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کاروایانو سره سره د یو نظریاتي جوابي بیانیې هم ضرورت دی. دوی وایي چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا په واضح توګه یو جوابي بیانیه مخې ته نه ده راغلي.
کار دی چې هغه ریاستی سطح باندې یا د حکومت د چارواکو د لورې او بیا چې دی نو د مطبوعاتو د لورې هغه په تکرار سره دورو شي، هغه خبرې هغه رنګې نه چې دی نو سوازي نریټیو موږ ته نه ښکاري. مختلف جزونه شته، مختلف اجزا شته چې هغه مطلب دا دی چې سرګري خلاف خبره ده، سرګري چې د تفریق نه کولو خبره ده، ولې یو یو منظم شکل یو
نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې تر څو پورې یو فکری یا جوابي نظریاتي بیانیه مخې ته نه وي راغلي نو تر هغې پورې په ښه توګه د ترهګرۍ مقابله نشي کېدی. هم د دې تر څنګ د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په طاقت د قانون عملداري قائمېدای شي، خو دې لپاره یو جوابي نظریاتي بیانیه نه به هم کار اخیستل وي.
صرف قانون جوړېدو سره یا سخت سزاګان ورکولو سره یا د ټوپک په زور باندې قانون باندې عملداری صحد پوری خو کېدلې شي، په دې کې کیمرې اتلې شي، لیکن مکمل مخنیوي په دې باندې نه کیږي. مکمل مخنیوي په هله کېږي چې خلکو پورا پورا تعاون دې سره اچلي، او دویم طرف ته چې د ترګرو کوم نظریاتي خیال دی هغه نظریاتي خیال ته جوابي خیال یعنی نریټیو چې کومه ده هغه دوی کومه را وړاندې کوي، هغه به د مذهبي طرفه دوی په کار ده چې ولي چې داغي جواب ورکړي.
یاد دی وی د پیښور د ارمی پبلک سکول سانحې نه پس وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم ویلي وو چې ترهګرۍ شدت پسندي فرقې سپېخو او عدم برداشت به په ملک کې هیڅ گنجائش نه وي، او موږ نه صرف د ترهګرۍ بلکې د دې د سوچ خاتمه به هم کوو.
د رابی رپورٹ مورید اور دن کو د جنوری ل 12 منټه راهیزی په خیبر پختونخوا کې ټوله تعلیمي ادارې بیا پرانیستل شوې. د ادارې په پیښور کې پر سکول تر وسلوال بریډ روسته تړل شوې. حکومت د سکولونو کالجونو او پونتونونو د بیا پرانیستلو ل پریکړه سره د امنیتی اقداماتو هوډ هم وخود، خود ځکهونکو میندې او پلرونه د خپل بچو د امنیت په اړه لا هم اندېښنې لري. صوبایي حکومت استادانو ته هم د وسلو ساتلو اجازه ورکړې ده. خود ځکهونکو مور او پلار د دې ګام په اړه جلا جلا نظرونه لري. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې دوه بچو یې د سکول دغه پیښه په خپل سترګو لیدلې وایي چې د خلکو د حفاظت ذمه د حکومت په غاړه راځي.
نو دا نه چې دلته کې اوس د دې سوبې چې په حکومت کې هغه ځان هر سنه مبارک کوي، دا دوی قانونا دا کار کوي چې یاره ګنې د خلکو به د هغې حفاظت په خپله باندې هغې ذمهواري، نو دا په بنیادي ذمهوارو کې راځي د یو سټیټ. نو همدا خبر دا ده چې استادانو ته دا وایي چې تاسو ځان سره اسلحه وړئ، دا خو ډېر عجیبه غوندې صورتحال دی. او دې سره به زما په خیال باندې د ماشومانو هلته کې چې کوم سکولونو کې ماشومان سبقونه وي، تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې هغه څنګه ماحول دی، به څنګه سکول دی،
په سکول کې د یو وژل شوي ماشوم اسد عزیز تره ایاز خان په دې نظر دی چې که په سکولونو کې د وسلو اجازت وي نو هغه دې له ماشومانو پټو ساتل شي. بلخوا داسې میندې او پلاران هم شته چې د سیکیورټی نه مطمئن نه دي او وایي چې دوی په خپله او بچی یې د یری طرحې ښکار دي. د یو وژل شوي ماشوم عامش مور سمیا سلمان چې اوس یې هم درې لونه په دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
نظام بچی لکه لوریان نے تمام نزو سکول تا بلا ہم آغا ٹائم کو سیکیورٹی او اس دے زیاد لکا دی چیکنگ او ہا کو لکنا کو چھ اس یوا بچی زما سلو ڈرائیور سرا نو زما لوریان نے دس بھی پچھو تو او جڑے دل او ماتا وئی چھ ماما تا سو تا پتہ دے چھ مونگا واپس رات لو کنا نو اس سیکیورٹی نا زما چوت انسان وئی مونگا حکومت نا امید کو مونگی ریگو کنا ما خو بس یو درز میں او خور زما برداشت
نشتا. د یو بل وجل شوی ماشوم حسن پلار اورنگزیب اورور موسی له حالاتو اندیښمن دي.
بچه تو سینې میرا خود بیٹا دی گیا
ماشومان خو ویریږي. زما زوی له سلور ورځ ورایس سکول ته نزی زکه چیریږي داغه په ذهن کې دا یره دا چې بابا بیا سو نشي. مونږ ډیر پریشان یو، فصل تیار شي او چې په جوبن کې راشي نورانه پریکړي. زه خو پلار یم، ما وسله اخیستې ده، خو زه به تر کومه بهر ناست یم چې زما زوی به کله له سکول راوځي.
د حسن رور موسی یادونه کوي چې د یو سکول مخې ته تابوت ایښودل شوی، نو په کار ده چې د سکولونو حفاظت زیات شي. بلخوا درې رونه وایي چې د حکومت داسې ګامونه د امنیت لپاره ضروري دي. د اتم ټولګي زده کوونکی بلال احمد خان او رونه وایي
نور معصومان خراب کے اور زمین دا پارا دانا سے اور آرمی حفاظت کیا غستی ہے فل خود سیکیورٹی کا
ماجد احمد خان
دنه هم جماعت تکون کې احمد طاهر وای چې استادانو سره باید اسلحه نه وي خو نور امنیت لپاره پکار ده چې مناسب تنظیم وکړل شي
مطلب سیکورٹی سٹاف آرمی شو رینجرز شو یا نور پرسنل سیکورٹی چې ارینج شي چې ایز ان سکول لیول باندې ټول ته پروټیکشن اویلیبل وي چې کوم سټوډنټس یا ټیچرز راځي چې هغه خپل کلا مایند سیټ سره خپل سټڈیز کولای شي.
سورج مخ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په یو خبري هونډه کې ویلي چې حکومت د ټولو تعلیمي ادارو امنیت نشي ساتلی نو ځکه پر هغو کسانو د سکولونو د حفاظت ذمہواری اچوي چې قانوني وسلې لري. خو د زده کوونکو میندې او پلرونه په دې برخه کې له حکومت د لا نورو ګامونو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د جنوبی وزیرستان مسعود خبریالان وایي حکومت هیڅ پښتنه نه کوي او له تیرو وو کلونو راهیسې د خرابو حالاتو له کبله دوی ډیر وځپل شول خو د نورو سیمو خبریالانو په څیر له دوی سره هیڅ حکومتي ادارې مرسته نه ده کړې. دې خبریالانو خپلې ګیلې له مشال راډیو سره شریکې کړې دي چې په اړه یې سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سلی وزیرستان مسعود خبریالون ګلمن خپا دی چې حکومت د ځایي انتظامیا چارواکي دوی نه په چاروي او نه هغه شګړې ورسره کوي چې د کومو دوی حقدار دی. مشر خبریال نور عالم مسعود جوتوي چې د کړکجنو الاتو په وجه دوی هم زیات تاواني شول خو دا تاواني چا هم بریا نه کړ.
ټول دنیا ته پته ده چې تیر وو کولرا صاحب په قبایلي سیمه او په خصوصا جنوبي وزیرستان باندې د ملات روغلي دي. دغه جنوبی وزیرستان پلاکین خلق متاثر شوی دی. دغه رنګ قومي صحافیونه دغه سره متاثر شوی نور ایجنسی خصوصا نارت وزیرستان او لیادوات او دیر ډیویژن دی. دغه صحافیونه سره چې کوم د حکومت طرفه امدادینه شوی دی اعلانات ورته شوی دی میرا پستر غهنه دللی په کوردو چې مشته هه دغه پرنګ باندې مرات هر کله شو په ګند میز د پوره اعلانات هم وشي ویل چې د میش کورینا ها په اپریشن راي نجات شه مکمل تور ختم شوی دی او په ډیر مشکل حالات شه میز په نور ملکینه شه پروتي او د بای ڈی پی په شکل شه میز وخت لري.
خبریال خلیل مسعود ویایي
مشتا پریس کلب روکړه دی. په دې پریس کلب نوم خوشتا دی خو په مزه کې هیڅ نشتا دی. بس برای نام پریس کلب دی بلډینګ یې نشتا دی. مشتا ډېر جوت مشکلات دي ډېر جوت تکلیف دی. د مش په علاقې کې خې مشکلات دي کې مې خاطري دي په دلي خاطر چې چمیش درې مې د کوم خبرینه روبوسي دا په ډېر مشکل او په ډېر خطرناک حالت شي مج روبوسي دنیا ته رسوي.
د لدا پریس کلب صدر شازمار مسعود دغه خبره په دا رنگ مرشه بیايي
ټابلونه جنرالیسټ جنوب وزیرستان او پریس کلب لدا چې تیر کول بنه کې واده انتظامیا کړی دی هغه به سفر نه دي سر تر رسیدلی او انده پر امید لري کړه چې می جاي له چیرې انتظامیا می سره شو کا پرشن.
مشال ریډیو د مسعود خبریالانو دغه خبره چې د سویډي وزیرستان برستيال پولیټیکل افیسر نواب خان ته مخ شه کړی هغه وو
جنوبي وزیرستان خبریالیان چې کوم دی زمون خپل کوشش دي چې ردی مون خوشاله وساتو او څنګه چې د ملک په نورو حصو کې دې سره امداد کیږي یا دې سره کم سپورټ کیږي هغه سپورټ مخ کې مونږ دي تورګړې دي یا به هم ورکو د دې ک په زړه باندې سګی لوي اني ټایم دی دل تراتلې شي زور د په دفتر کې ناس تیم د دې نه مخکې مالې دلې دي زبه ور سره بیا مو وینم چې څه ضرورت وي ان شاء الله چې زمنګ د وسنه بدینه پاتې کیږي.
مسعود خبر یالانو غشتنه وکړه چې دوی د ها په اغه سہولتونو ول منځل شي چې کوم نور خبر یالون تا ور کول کیږي. سلام مسعود مشال ریډیو ټانک.
اوس هم راځي چې لملیه امیرزاده د دې محل د خبرونو لنډیز واورو.
دا تازه معلوماتو تر مخه په جنوبی وزیرستان کې د امریکای بی پایلټ الوتکو په برید کې شاوخوا شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. استخباراتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل بریدن ماسپښین شاوخوا دوه بجې د لدې پوچې درې سیمه کې په یو کور شوي. چارواکي وایي تر اوسه ورته د شپږو وسلوالو د مرګ اطلاع ده خو کېدی شي په مرجوب لبه کې کمی بېشې وشي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو احتجاجن په اسمبلی کې د مخالفو ډلو پر څوکیو د ناستو فیصله کړې ده. د قومي اسمبلی د غړو مشال ریډیو ته ویل دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې خیبر پختونخوا گورنر یې نه خبره اوریده او نه یې د دوی سپارښتنې عملي کولې. بل خو د وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی سیمو لپاره د مسلم لیگ نون کوارډینیټر امیر موقام وایي چې د هغوی د تحفظاتو د حل کولو لپاره کوششونه کوي. نن سهار د اورکزو په ډولي سیمه کې د کویلي په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ مزدوران وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. د سیمې انتظامي چارواکي وایي چې دا پیښه په دغه کان کې د زهرجنو ګیسونو له وجې د یو چاودنې له امله رامنځته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې نن سهار د ترهګرۍ دوه مجرمانو ته پانسي ورکړل شوه. نن سهار د کراچۍ په مرکزي جیل کې د ناقانونه ګرځول شوي یو وسله والې ډلې سره تعلق لرونکي محمد سعید ته پانسي ورکړل شوه. بل کس چې زاهد نومېده د لاهور په کوټ لکپت جیل کې په دارو زړول شو. د فرانسوي مجلې شارلی ابدو لخوا د توهین آمیزو خاکو خپرېدلو پر ضد د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د لاریون مشري د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار یوسف او د قومي اسمبلۍ ډیپوټي سپیکر مرتضی جاوید عباسي کوله. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوه ورځني سفر سعودي عرب ته تللی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د شاه عبدالله تپوس کوي او د ولیعهد او نائب ولیعهد سره ملاقات کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نه کړی چې د سغدریزو وسوالو پر ضد به په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. د دواړو مشرانو یوه شریکه لیکنه پرون په ټایمز آف لندن ورځپاڼه کې خپره شوې ده.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحي امیرزاده واورید او له دې سره د مشال راډیو نننۍ نه ساعته خبرونې پای ته ورسېدې. که پر همدو څپو پاتې شوې نو د مشال راډیو د خبرونو د خبرونې له سمدستي پای سره به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونې واورئ. په مخامخه ښه شپه.